السلام علیکم ستړي مشه وخت ما خام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم تاسو د ازادي رادیو د خبری مجلې ته خره غلاستویم ټکنیکی چارې میر احمد صفای مختوری او ری چې د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وی افغانستان ته د امریکا د کانګرس د پلاوی سفر د افغانستان د جنگ د ختمولو لپاره د جمهور رئیس ډانلډ ترامپ د هڅو دوام دی د همورې چې اروپای ټولنې ویلي د افغانستان د حکومت او طالبانو لخوا د سولې په اړه بدلونونه راغلي او دا ټولنه د سولې خبرو ملاتړ کوي نور مهم مسایل هم لرو خو تر څمخ کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشتا جلال زی وای
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وای دروان کال په لمړیو شپږ میاشتو کې یو څلور پنځه سلويشت کوچنیان په افغانستان کې په جګړه کې وشل سوي دي د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس په سبب فرانسه کې د اروپا د همکارۍ او اقتصادي پرمختګ سازمان ته وینا کوي او د پاکستان حکومت نن په اسلام آباد کې د امریکا د متحدو ایالاتو د سفارت شارج د افیر پاول جونز ایزار کړی دی پر خبر نو اوریده افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون نن ویل چې د روان هجری مریض کال په لمړیو شپږ میاشتو کې یو سلو پنځه څلوېښت کوچنیان په افغانستان کې په جګړه کې وژل سوي د ادارې ویل چې د روان کال له حمل میاشتې تر سنبلې نږدې یوولس نیم سوه زخمیان شوي دي د کمیسیون د کوچنیانو د برخې مسؤول نن په کابل کې رسنیو ته وویل چې په افغانستان کې د جګړې ټول اړخونه د کوچنیانو امنیت ته پام نه کوي د ملګرو ملتونو سازمان له 1945 میلادي کال راهیسې د نومبر شلمه د ماشومانو د ورځې په نوم لمانځي د سازمان په 1990 میلادي کال کې د کوچنیانو د حقونو کنوانسیون جوړ کړ ملګرو ملتونو سږ کال په خپل کمپاین کې له ټولو خلکو غوښتنه کړې چې د کوچنیانو د مسؤلیت او د هغوی د حقونو د خوندیتوب لپاره په مبارزه کې د اتحاد څرګندولو لپاره نن آسماني رنګ کالي واغوندي د لاین ماین مانیټور په نوم ادارې ویلي په تیر کال کې د ټول نړۍ په کچه د ماینونو ناچاودیدلو انفجاري موادو او لاسي بمونو په چاودنه کې په افغانستان کې ډیر خلک قرباني شوي دي د لاین ماین مانیټور په کلنی رپورت کې چې نن خپور شوی راغلی چې په 2018 میلادي کال کې 2300 کسان په افغانستان کې په ماینونو الوتي وژل شوي یا زخمیان شوي دي تر افغانستان وروسته د سوریې نوم راغلی دی خو پر ماینونو د بندیز نړیوال کمپاین چې مرکز یې په جنیو کې دی ویلي چې حقیقي شمېر شای تر دې ډیر لوړ وي ځکه د جګړې په هیوادونو کې د مړو او د زخمیانو نو دقیق شمیر نسب تیږي د ادارې ویلي په 2018 میلادي کال کې د ماینونو او نورو انفجاري موادو د قربانیانو شمیر 2093 تنه و چې تر نیمایي زیاتې کوچنیان دي د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس په سبب فرانسه کې د اروپا د همکارۍ او اقتصادي پرمختګ سازمان غونډې ته د افغانستان پر اقتصادي او بشري وضعیت وینا وکړي د اجرایي ریاست ویاند مجیب الرحمن رحیمی نن له فرانسې د ازادي راډیو ته وویل چې عبدالله به له افغانستان سره د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو د همکارۍ په اړه وغږیږي
امروز رئیس شورای در دانشگاه ساینپو صحبت دارن فردا هم سخنرانی کلیدی مجلس هستن و دیدگاه و چشمانداز افغانستان
دی وایي چې د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس به سبا د اروپا د فرانسه کې د اروپا د اقتصادي پرمختګ او همکاري سازمان د غونډي له اساسي ویناوالو وي او هغه به د افغانستان د اقتصادي پرمختګ په اړه د افغانستان د حکومت د منځمهالي او اوږد مهال نظر په اړه معلومات ورکړي عبدالله د نومبر په 19 فرانسې ته ورسېد په دایکوندی کې یوه ولس کلن انجلۍ وژل سوې ده د دایکوندی د والي ویاند علي اکبر ناطقین نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې وژل سوې انجلۍ د دایکوندی د مرکز نیلی د یو ښوونځي زده کوونکي ده ناطقي ویلي چې ناڅرګندو کسانو پرون پر دې انجلۍ د کور او ښوونځي تر منځلار کې حمله کړې ده حمله کوونکي لاندې پیژندل سوي د دایکوندی پولیس وایي چې د پیشپړه څیړنې کوي په افغانستان کې د ښځو د حقونو مدافع ادارې وایي چې په دغه هیواد کې له ښځو سره د تشدد او زور زیاتي ډېرې پیښې نسب تیږي او د ښځو په وړاندې تشدد زیات سوی دی د پاکستان حکومت د امریکا د ولسمشر د وروستیو خبرو په وړاندې په غبرګون کې نن په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت شارج دافیر پاول جونز ور احضار کړ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې د اسامه بن لادن د قتل او له تروریزم سره په مبارزه کې د پاکستان د رول په اړه د ډونالډ ټرمپ له وروستیو خبرو سره خپل شدید اعتراض یې پاول جونز ته سپارلی داست گرنل کیش چی لدی سر شاید امریکا و پاکستان پسی سی روابطو کی کرکیچ لازیاد سی. تا پاکستان دا بحرونی چار وزارت ویلی دا دونالد ترامپ دا غیر مواجه او غیر مواسق و تورون و پرزد یخ پل شدید اعتراض سرگند کرده. دا امریکا دا متحد و یالات و ولسمشر دونالد ترامپ پرون لفاکس نیوز سر پا مرکا کی ویل چه دا پاکستان لحکومت سر دا میلیونون و دالر و مرستی لغوی کرده زکا پاکستان دا دوی لپاره هیچ ندی کرده. خود پاکستان صدر اعظم عمران خان دا ترامپ پا جواب کی ویلی چه پا افغانستان که لطروریزم سر دا امریکا دا جگره لعمله 15,000 وگری وجل سوی او میلیونون دالر یه للا سطللی دیم. دا امریکا ولسمشر د خپلو سمندری ځواکونو پر متقاعد امیر البحر ویلیام مکراوین انتقاد کړی او یو وار بیا یې ویلي چې د امریکا سیاسي او پوځي مشرانو سا وکړي چې اوسامه بن لادن یې ژر نه دی نیولی. ترامپ پرون په ټویټر کې ولیکل چې امریکا باید اوسامه بن لادن تر 2011 میلادي کال ډیر مخکې نیولی وای. اوسامه بن لادن په دې کال کې د امریکا ځانګړو سمندري ځواکونو په پا پاکستان کې د هغه په استوګنځای کې په نقشه کړه وی واژه. دونالد ترامپ په یوه ټویټ کې لیکلي موږ باید اوسامه ډیر مخکې نیولی وای. ما د سوداګرۍ پر نړیوال مرکز سره حملې مخکې په خپل کتاب کې اوسامه بن لادن ته اشاره کړې وه. د امریکا د پخوانیو ولسمشرانو دواړو جورج ډبلیو بوش او باراک اوباما د ادارو یو شمېر چارواکو د ترامپ پر دې خبرو اعتراض کړی دی. دا و مهم خبرونه.
خبرونه مو اوریدل. د خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز وایي افغانستان ته د امریکا د کانګرس د پلاوي سفر د افغانستان د جنگ د ختمولو لپاره د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د هڅو دوام دی. اروپایي ټولنې ویلي د افغانستان د حکومت او طالبانو لخوا د سولې په اړه بدلونونه راغلي. دې ټولنې ویلي د سولې له خبرو ملاتړ کوي. د دغې ټولنې ویان د ازادي راډیو ته وویل اروپایي ټولنه د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې له پروسې ملاتړ کوي. د همورې چې نن د ماشومانو نړیواله ورځ ده، خو لا هم افغان ماشومانو څخه د جګړې په لیکو کې کار اخیستل کیږي. ماشومان وایي باید د دوی ژوند ته پاملرنه وشي.
زمونږ وضعیت په افغانستان کې ډېر خراب ده. موږ له حکومت نه غواړو چې موږ ته توجه وکړي.
مخام شپږ بجې واته د خېدی راز لومړی مطلب ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز وایي افغانستان ته د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس د پلاوي سفر د افغانستان د جنگ د ختمولو لپاره د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د هڅو دوام دی. دغه مرکز رئیس فرامر ستمنا د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه سفر د هیواد د بیلابیلو برخو او په تېره د سولې د پروسې لپاره مهم دی. د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسیون هیله ښیي چې کابل ته د امریکا د پارلماني پلاوي سفر د سولې او ثبات د ټینګښت او د هیواد په کورنیو چارو کې د دوی د لاسوهونو د مخنیوي لپاره ګټور وګرځي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز افغانستان ته د امریکا د متحدو ایالاتو د کانګرس د پلاوي سفر ته په کتو وایي دغه سفر سولې ته د افغانستان د راوستلو په برخه کې د امریکا د جمهور رئیس د هڅو یوه برخه ده. د دغه مرکز رئیس فرامر ستمنا د سې شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې کابل ته د امریکا د کانګرس د پلاوي د سفر په اړه وویل
افغانستان له سیاسي پلوه د امریکا له نړیوال حیثیت او پرستیج سره غوټه دی او له اقتصادي پلوه یې په ډیر لګښت او لس کلنه جګړه زغملې ده. د ترامپ دولت غواړي په هر ممکنه طریقه چې کیدای شي دغه جګړه ختمه کړي. د دغه پلاوي سفر هم په همدې برخه کې دی. امریکا غواړي د سولې او د افغانستان د سیاسي مسایلو د حل لپاره او په تیره د افغانستان د انتخاباتو په هکله د عمل ابتکار په لاس کې ولري.
که څه هم ښاغلي تمنا کابل ته دغه پلاوی د سفر په اړه ډیر جزئیات ورنکړل، خو وی ویل چې یاد پلاوی به د افغانستان د سولې په مسأله کې لخکېلو ټولو اړخونو سره وویني. د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس وای جمهور رئیس ترامپ غواړي له یوې خوا په افغانستان کې جګړه ختمه او دغه هیواد سولې ته ورسوي، او له بلې خوا غواړي چې په 2020 میلادي کال کې د امریکا په انتخاباتو کې هم لاسته راوړنه ولري. په دې وروستیو کې د جیم بینکس په مشرۍ د امریکا د کانګرس یو پلاوی کابل ته راغلی او د دوشنبې د ورځې په ماښام یې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره لیدلی دی. د ولسمشرۍ ماڼۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې دغه لیده کاته پارک کې شوي او دواړو لورو د دواړو خیزو همکاریو په پراختیا د جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ پر موثریت، د افغانستان په ملکیت د سولې په پروسې او د افغانستان پر اقتصادي ودې خبرې کړي دي. په خبر پاڼه کې راغلی چې امریکایي پلاوی یو ځل بیا له افغانستان سره د امریکا د مرستو د دوام ډاډ ورکړی او په وروستیو کلونو کې د افغانستان پرمختګونه ستایلی دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسیون افغانستان ته د امریکا د کانګرس د پلاوی د سفر هرکلی کوي او هیله ښایي چې د دغه پلاوی سفر د افغانستان د سولې او ثبات لپاره ګټور وي. د دغه کمیسیون غړی آرین یون آزادی راډیو ته وویل
هم دا چې دوی په همدغه برخه کې واقعا د زړه نه موږ سره همکاري وکړي، او د حکومت نه هم غوښتنه دا ده که چیرې د پارلمان غړو سره یې وکتل چې باید هغه واقعیتونه چې د سولې په مقابل کې خنډ دي هغه باید دې آیت سره شریک کړی شي.
میرمن یون ټینګار کوي چې امریکا دې د سیمه پر هیوادونو او په تیره په پاکستان او ایران فشار راولي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له څو میاشتو راهیسې هلې ځلې پیل کړي او په دې لړ کې د سیمې د ځینو هیوادونو له چارواکو او د طالبانو له استازو سره لیدلی دی. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
آزادی خبری مجله اوري.
آزادی راډیو ته غوږی است. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته چې د سولې په اړه ده. اروپایي ټولنې دفتر په کابل کې د سولې د روانو هڅو د ملاتړ ترڅنګ د افغانستان په قضیه کې له ښکېلو هیوادونو غوښتي چې په دغه بهیر کې له افغانستان سره رښتینې همکاري وکړي. د دې ټولنې ویاندې انا کارن فریز د سهشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اروپایي ټولنه د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو ملاتړ کوي او په دغه هیواد کې د امنیت ټینګښت او د قانون پلي کېدو ته ژمن دي. بلخوا د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ بیا په دې باور دی چې په اروپایي اتحادیې دا څرګندونې د افغانستان د سولې بهیر سره ډېره مرسته نه شي کولای. دا چې ولې د واصل وصال رپورت به وغواک شو.
اروپایي اتحادیه په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو یوازینی حل لار د سولې خبرې اترې بولي او په دې برخه کې د روانو هڅو ملاتړ او هرکلی کوي. د کابل په دفتر کې د دغه اتحادیې ویاندې انا کارن فریز د سهشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اروپایي اتحادیه د افغانستان د جګړې پر ټولو خواوو په ځانګړې توګه په طالبانو غږ کوي چې له افغان حکومت سره سوله وکړي. دا وایي اروپایي اتحادیه د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ ته دوام ورکوي او په دې برخه کې د دواړو خواوو ترمنځ د پام وړ بدلون نه ویني او په افغانستان کې د روانې شخړې یوازینی حل لار د سولې مذاکرات بولي. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي اتحادیه د دوشنبې په ورځ په افغانستان کې په بېلابېلو برخو کې د پرمختګونو او د افغانستان د روان وضعیت په اړه یو راپور خپور کړ چې پکې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو اترو ملاتړ شوی او د دغه هیواد په قضیه کې له ښکېلو اړخونو غوښتل شوي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره رښتینې همکاري وکړي. په دغه راپور کې ویل شوي چې اروپایي اتحادیه د 2018 میلادي کال د ستراتیژۍ له مخې په افغانستان کې د سولې او قانون د حاکمیت لپاره خپلو همکاریو ته دوام ورکوي. دغه اتحادیه په افغانستان کې د سولې او ثبات او د تلپاتې ودې لپاره د جنیوا راتلونکي کانفرنس د افغانستان او نړیوالې ټولنې لپاره د همکارۍ یو بل مهم فرصت بلل چې په وینا یې پکې به د اصلاحاتو او سالمې ادارې د رامنځته کولو په برخه کې هغه پرمختګونه ارزول کېږي چې د افغانستان حکومت د نړیوالو مرستو د دوام لپاره د بروکسل د 2018 کال په نړیوال کانفرنس کې ژمنې کړې وې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په تیر یو اونۍ کې په افغانستان او سیمه کې د افغانستان د جګړې له بېلابېلو اړخونو سره ولیدل او ډاډ یې څرګند کړ چې له طالبانو سره توافق ته نږدې شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشر مڼۍ ویلي چې د سولې د هڅو د ګړندې کېدو لپاره به د روانې اونۍ تر پایه د سولې ملي مشورتي بورډ ته د افغانستان د 30 ولایتونو په ګډون د ټولنې د مختلفو قشرونو د استازو د معرفي کولو پروسه بشپړه شي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ رئیس حکمت الله زمی وایي چې د اروپایي اتحادیې سرګندونې د افغانستان د سولې بهیر سره کومه مرسته نشي کولی او یوازې د یوې بیانې په سترګه ورته ګوري.
فقط اروپایي اتحادیه دلته کوشش کوي چې هم امریکا خوشحاله وساتي، هم د افغانستان دولت ته یو نو خوشحالي ورکړي چې موږ د افغانستان افغانانو په مشرۍ او د افغانستان په مالکیت باندې موږ د سولې حمایت کوو. دا د یو بیانې نه علاوه نورې هم ده.
خو له دې ټولو سره سره د امریکا د دفاع وزارت د ویناوې سړین لمخې د افغانستان او متحده ایالاتو حکومتونو د سولې بهیر ته د طالبانو د هڅولو په برخه کې ډیر لږ پرمختګ کړی دی. په دغه سړینه کې په تیرو دریو میاشتو کې د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتوالي او د جګړې له اوږدېدو سره د افغانانو د بشري اړتیاو او ستونزو د لا زیاتېدو خبره هم شوې. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
ازادي رادیو ته غواګیست. اوس هم د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت راپور ته غواکشه. په داسې حال کې چې د ماشومانو د حقونو د ملاتړ یو شمېر بنسټونه په افغانستان کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې لوړه کچه ټاکان ورکوونکي بولي، یو شمېر کوچني افغان ماشومان هم وایي چې دوی په بد وضعیت کې ژوند کوي. د افغانستان د بشري حقونو د ماشومانو د برخې مسؤلینو ویلي، له 1990 لمریز کال په لومړیو شپږ میاشتو کې د جنګ جګړو له امله شاوخوا 1500 ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتې. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف او سیف د چلډرن وایي، په جنګ جګړو کې د ملکیانو د خوندیتوب په هدف یې 3 کلن کمپاین کړه. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي، امنیتي ځواکونه تر ډیره د عملیاتو پر مهال د بشري حقونو ته پاملرنه کوي او هڅه کوي چې د ماشومانو په ګډون هیڅ ملکی وګړي ته زیان ونه رسیږي. اکرام الله اکرام د بغاښو.
په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو د ملاتړ ټولنې وایي چې افغان ماشومان لا هم د جګړې قرباني دي او په بیلابیلو پیښو کې ورته مرګ ژوب لا اوړي. دغه بنسټونه د ماشومانو د تلفاتو لاملونه د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې، هوایي حملې، د سړک غاړې ماین چاودنې، انتحاري حملې او سخت کارونه یادوي. د افغانستان د بشر حقونو د ماشومانو د برخې مسؤلین وایي چې په افغانستان کې ماشومان لا هم د جګړې قرباني دي او روان لمریز کال هم د 13 کلونو په ماشومانو ته درانه تلفات واوختل. د بشر حقونو د ماشومانو د برخې مسؤل نجیب الله زدران ببرگزی د روان لمریز کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې د ماشومانو د تلفاتو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
تاسوونه باید وایم چې په تیرو شپږ میاشتو کې د ونویم کال د حمل تر سملې اخره پورې متاسفانه د 1292 واقع د ماشومانو په اړه سبسیدي دي. د بشري حقونو په خپلواک کمیسیون کې چې په دا کې دي یو سلو 45 کسه ماشومان متاسفانه خپل ژوند لاسه ورکړی او 1340 دا تپیان دي. یا دا د شپږو میاشتو ممکن تر اخر د کال پورې دا شمېر ډېر هم لوړ شي.
خاغلی ببرگزی وایي، ډېری وخت د جګړې ښکېلې خواوې په جګړه کې د ملکي افرادو په ځانګړې توګه د ماشومانو حقونه نه مراتوي. په همدې حال کې یو شمېر افغان ماشومان هم وایي اوس مهال په سختو حالاتو کې ژوند کوي او له بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. دوی وایي د جنگ جګړو له امله د ماشومانو د مرګ ژوبلې، له ماشومانو جنسي استفاده او په بېلابېلو برخو په ځانګړي ډول په شاقه کارونو کې د ماشومانو د کارونې مخه باید ونیول شي. د روهید او جاوید په نوم دوه ماشومانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
ماشومان ونه وژل شي او هیڅ وخت باید دولت ماشومان ته توجه وکړي. زموږ وضعیت په افغانستان کې ډېر خراب دی. موږ له حکومت نه غواړو چې موږ ته توجه وکړي.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د معاونیت دفتر د 2013 میلادي کال د لومړۍ شپږو میاشتو د راپور په اساس د جنگ جګړو له امله په همدې وخت کې 313 ماشومان وژل شوي او 929 ماشومان ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملکي وګړو د عدالت غوښتنې ډله هم وایي چې روان کال د افغانستان په جګړه کې ماشومان او ټاکان ورکوونکي او د اندېخنې وړ تلفات اوختی دي. د دغه بنسټ مسول عزیز احمد تسل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
متاسفانه په دې ورستیو کې د ملکی وګړو په مرجوب لکه د خزو د ماشومانو نګاپم د 3 اکتوبر میاشت کې موږ د پلټنو پر اساس، موږ د ریپورتونو پر اساس باندې تقریبا اویا ماشومانو د خمیانشي وی او ژوند له لاسه ورکړو.
خغل تسل همداشان وایي چې سوز د ملکی وګړو په ځانګړي توګه د ماشومانو د وژنې د مخنیوي لپاره غږ پورته کړي او اوس هم د جګړې لخکېلو خوا غواړي چې د ملکی افغانانو ژوند ته زیات پام وکړي. د افغانستان ولسی جرګه هم د ملکیانو په ځانګړي توګه د ماشومانو او ښځو پر وړاندې مخ پر زیاتیدونکو تاوتریخوالو اندېښمنه کړي او له حکومت غواړي چې د خلکو امنیت او ژوند ته خاص پام وکړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو ته غواګیاست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په دولس شپږنۍ منځنۍ چپه افم سلا شرا پنځه باندې خبرونه کوي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي ممکن درې یو شمېر نور مرکزونه او محلونه هم باطل اعلان شي. دغه کمیسیون منشي او ویاند علي رضا روحاني نن ازادي راډیو ته ویل دوی په جديت سره ورسېدلي شکایتونه څېړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ کسام له دغه اقدام هرکلی کوي، خو ټینګار یې دا دی چې په دې برخه کې د هیچا فشار ته باید تسلیم نشي. په دې اړه رحمت الله افغان رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وای په ولایتونو کې د شکایتونو په اړه د ولایتي دفترونو پریکړې ابتدایي دي او د نهایي پریکړو په پایله کې ممکن د رایو یو شمیر نور مرکزونه او محلونه هم باطل اعلان شي. د دغه کمیسیون منشي اویان علي رضا روحاني د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کابل ولایت د رایو له بیا شمیرلو وروسته به کمیسیون په دې اړه وروستۍ پریکړه وکړي.
ټول قضایاوي چې موږ ثبت کړي دي تر اوسه مو بشپړ نه دي څېړلې، بل دا چې د کابل ولایت د رایو شمیرل تازه پیل شوي، احتمال شته چې له دې زیات مرکزونه او محلونه باطل اعلان شي.
ښاغلی روحاني زیاتوي په مرکز ولایتونو کې له دوی سره نږدې 2000 شکایتونه ثبت شوي چې تر اوسه د 1544 شپږ قضیو په اړه تصمیم نیول شوی. علي رضا روحاني وای 119 قضیې چې جرمی باندې درلوده عدلي او قضایي بنسټونو ته معرفي شوی او همداشان 104 اویا محلونه چې په اړه شکایتونه موجود و باطل اعلان شوی. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وای د دوی او د ولایتونو سوار لس انتخاباتي کارکونکو چې په درغلیو او جرایمو کې لاس ترلود لدندو لرسوي او نقدي جریمه سوي هم دي. د دغه کمیسیون چارواکي وای چې د رایو بیا چړل کله قانون او طرز عملونو او همداشان لا معیارونو سره سم نوي د کمیسیون له نظره به غیر معتبر وي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای دا محل د پنځیر او کابل ولایتونو د رایو بشپړ شمیر او په شاوخوا یولس نور ولایتونو کې د یو شمیر مرکزونو رای بیا شمیري. د ولسی جرګې د میزان د 28مې 29مې او همداشان د عقرب د 15مې نیټې په انتخاباتو کې خلکو له غزنی ولایت پرته په څه باندې 2000 مرکزونو کې رای ورکړي چې د یو شمیر مرکزونو په اړه شکایتونه موجود وو. که څه هم د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس د انتخاباتو د شفافیت لپاره د جنو شکمنو محلونو رای باطلول یو ښه اقدام بولي، خو په دې برخه کې په جدیت ټینګار کوي.
آزادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړیوالو پولیسو انټرپول د مشرتابه لپاره د یو جګ پوړي روسي امنیتي چارواکي د احتمالي ټاکل کېدو په وړاندې د امریکایي سناتورانو په ګډون مختلفو لورو خبرداري ورکړه. انتقاد کوونکي وایي روسیې د پولیسو د دغې نړیوالې ادارې له طرز عملونو سیاسي ګټه پورته کړې او خپل مخالفین له جرمي پلوه په نړیواله سطحه تعقیب کړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نوریاس نوري اوروي.
هغه راپورونه ته په پام سره چې ښایي د نړیوالو پولیسو یا انټرپول د ریاست لپاره د روسیې د کورنیو چارو وزارت یو چارواکی غوره شي، د امریکایي سناتورانو په ګډون له مختلفو لورو د پولیسو پر دغې نړیوالې ادارې فشارونه په زیاتېدو دي. د برتانوي رسنیو د راپور له مخې ډېر احتمال شته چې 55 کلن جنرال الکساندر پروکوپچوک د انټرپول د رئیس په توګه غوره شي. د پولیسو رئیسان به په دوبۍ کې په څلور ورځنۍ غونډه کې سبا چهارشنبه د نوي رئیس د ټاکلو لپاره رای واخلي. د انټرپول مرکزی دفتر د فرانسې په لیون ښار کې دی او د نړیواله اداره د ملي پولیسو د خدمتونو لپاره چې د خپلو هیوادونو له پولو بهر یو مشکوک کس تعقیبوي د یو کور حیثیت لري. انټرپول په خپله دا صلاحیت نه لري چې خلک ونیسي. پر انټرپول انتقاد کوونکو خبرداري ورکړه چې یو شمیر هیوادونه ورستر بلې دغه ادارې له چوکاټ څخه په استفاده پر سیاسي انګیزو د خلکو د تعقیبولو لپاره کار اخلي او د سرو یادښتونو په نوم خبرداري خبروي. د دغو یادښتونو یا امرونو پر اساس د انټرپول غړي هیوادونه مکلف دي چې هغه مشکوک کسان چې بل غړي هیواد د نیولو غوښتنه کړي په نښه کړي. د انټرپول د ریاست لپاره تر رایګیری مخکې د اوکراین د کورنیو چارو وزیر ژمنه وکړه چې که پروکوپچوک د رئیس په توګه غوره شي په دغه ادارې کې به د خپل هیواد غړیتوب وزنډوي. آرسن واکوف د دوشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې روسیې ته د انټرپول د ریاست د چارو سپارل به غیر منطقي او د دغه ادارې له روح او اهدافو سره په تضاد کې وي. د روسیې لخوا د انټرپول د ریاست د احتمالي ترلاسه کېدو په وړاندې د امریکایي مخکښو جمهوري غوښتونکو سناتورانو مارکو روبیو او راجر وایکر او ډیموکرات سناتورانو جین شهین او کریس کونز په ګډون یوې ډلې سناتورانو اعتراض کړی دی. دوی په ویلي کې ویلي چې روسیې په منظم ډول له انټرپول څخه د سیاسي مخالفانو، انتقاد کوونکو او خبریالانو د ځورولو او پر هغوی د فشارونو لپاره ناوړه استفاده کړې ده. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف پر امریکایي سناتورانو انتقاد وکړ او ویل چې دغه لیک د انټرپول په انتخاباتي پروسه کې د مداخلې ښکاره بیلګه ده.
ازادي رادیو ته غوښتا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې د جګړې او تاوتریخوالي یو لامل دا بولی چې د خبره خلکو نبوي سیرت او لارښوونه لازم استفاده نه ده کړې. ولسمشر غنی چې پارک د میلاد النبی په مناسبت جوړ شوی مراسم ته وینا کوله ویل د اسلام پیغمبر د سولې بنسټګر او اسلام د سولې دین دی. په دې اړه واصل وسال رپورټ جوړ کړی.
ولسمشر محمد اشرف غنی چې د سه‌شنبه په ورځ په ارګ کې د لزګونو دینی عالمانو په منځ کې د میلاد النبی په مناسبت جوړ شو مراسم ته وینا کول او ویل چې د حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم له زوکړې سره نړۍ د جهالت له تیارو نه نجات وموند. د خغلی غنی په خبره د خدای د رسول مبارزه د ناپوهۍ او تاوتریخوالي په وړاندې و چې په پیروي سره کول شو هوسا ژوند ولرو. دا په خبره په افغانستان کې د جګړې د دوام یو لامل دا ده چې موږ له نبوي سیرت نه سمز د کړه نه د کړې.
اگر امروز در کشور عزیز ما جنگ و نزاع هنوز جریان داره،
دی وای که موږ په خپل ګران هیواد کې اوس مهال له جګړې او تاوتریخوالي سره مخ یو او نامنې موږ له خلکو قرباني اخلي، خزې او ماشومان مو له بلابل اندېښنو سره مخ دي او یا زموږ د پرمختګونو په وړاندې خنډونه موجود دي. دا ټول د دې خودنه کوي چې موږ د پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم له سیرت لازمې او اساسي زده کړې نه دي ترلاسه کړې. حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د 1500 میلادي کال د ربیع الاول په 12مه نړۍ تسترګي وغړولې او په سلويخ کلنۍ کې په پیغمبري مابوس شو. د میلاد النبی په مناسبت جوړ شو مراسم ته یو شمیر دینی عالمانو هم ویناوي وکړې او د مسلمانانو په ځنګړې توګه د افغانانو ترمنځ پر یووالي ټینګار وکړ. لادې ډلې محمد هاشم صالحی وای د پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم د سیرت ډیره برخه پر یو والی او ورولې د چې خلک باید ملي او له تعصب ډډه وکړي.
پیغمبر مکرم اسلام
د وای د اسلام ستر پیغمبر د یو والی بنسټګر او لوی محور ده. تاسو علما په هغه چې په نورو فرواتو کې جزئی اختلافات موجود دي، خو د پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم په باره کې د شیا او سنی ترمنس د وستنې قدر اختلاف هم نشته.
سری سوزم اختلاف نیست.
یو شمیر نور علما هم په ټینګار سره ویل چې په افغانستان کې د روانو ستونزو د حل لپاره باید د پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم حدیث او قران عظیم ته رجوع وشي. ولسمشر محمد اشرف غنی هم د خپل خبرو په یو برخه کې ویل چې هغه د هیواد د سترو ستونزو د هواري لپاره سیرت النبی او قران عظیم شان ته مراجعه کوي. واصل وسال، ازادي رادیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
اوریدونکو بیا هم ازینو دوستانو موږ ته سمسونه را لګلې دي. هغه د لینا قدیر خان تکین لیکلی افغانستان ته د امریکایي سیاستوال راتګ واضح پیغام د ځان سره لیکدوي چې نړیوال د افغان جګړې بدیل نور سوله غواړي. عجب زلاند له نورستانه لیکلی د خو په پرتله اوس افغانان سولې ته ډیر هیلمند او تر ډیره کچه موږ خوشبيني لرو چې ژر به سولې ته ورسیږو. د لیکلی د زلمی خلیزاد له هڅو مننه کوو. کمال شاه هغه افغان دوست د کندهار څخه لیکلی سوله د امریکا د کوو غواړي، ک امریکا وغواړي ډیر ژر به سوله راشي. محبوب الله راغیپور د بدخشان نه لیکلی دی د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د ورستۍ پریکړې څخه مننه کوو چې پاکې رای له ناپاکو بیلوي او بیا یې شمیري. د پکتیا څمکنۍ ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمي لیکلي پاکستان څخه غواړو چې د افغانستان د سولې لپاره د افغانستان د سولې او ثبات لپاره دې پوره همکاري وکړي. همده په یو بل پیغام کې هم لیکلي چې د ایم ټی ان مخابراتي شرکت غواړو د پکتیا په څمکنۍ او ډنډي پټان کې د انټرنیټ 3G خدمات فعال کړي. عبدالواحد مدقق د لوګر نه لیکلي د لوګر اطراف ته د برق پایې وجود لري خو برق درک نه لري، حکومت باید توجه ورته وکړي. ازادي رادیو ته غواګست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ چپا او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه هم درس په ازادي رادیو دات کام ویب پاڼه باندې په ژوندې توګه واوري. کرا کرا رسیدو د پروګرام پای برخه ته سید سمي عباس سټوډیو ته راغلی سو بل نیم ساعت خبرونه وړاندې کړي. مهرباني.
تشکر صفی الله، خسته نباشید.